چریو داخل یا یو دغه بيدر لو دله خزانه گاکا خټینه هغه کې به واچول او به ساتله دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې هغه وخت کې پیسې کم وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتله او کل لک شانته پیسې کوم کورو کې زیرمه کېدلې دغه سي ډول باندې په دغه سي انانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دغه سي پاتې او د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لک شانته بازار مشوا هغه بد په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې
اغلی نیازی بیا چې پیسې لګرا پیدا شوې خځو په څومره خواري ګټلې
چې پیسې یو څه ډیر شولې او خځې خپل په کاروبار شولې خپل د ګټې وټې سولې په دې سر خلاص چې موږ هم پیسې ګټلې سو یا په فرض مثال چرګان به وساتل هغه به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به خرڅولې کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅول ځان ته به پیسې زیرمه کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو دا غنه به لګمګه دی خو خو به سره برابر کړلې زیرمه به کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی یعنی سر ضربې رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لار نشي په تلابه بن شي تلابه پروتي راته او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکره کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي معلم سي ډاکټر سي قابل سي نرس سي په ټولنه کې ووزي د کار د پاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خونو زکولای سم زما درې خپل لورګان مې دي دوه مې ګورګان دي دوه مې د یو رنګورګان دي دوه مې د اندرور لورګان دي دا ټول تکزه ټکور رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم دغه غاړي چې پنځل شل دانې غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډیر پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید سی یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړی دي زحمت یې ستلې زیار یې ستلې خپل تر لاسه کړی دي نو باید ساتلو ځای هم ورته معلومه بیا به یو چاته ورکول یو اعتباری کاست او فرض مثال ورور یې یا یې لوار یا یې د کاکا زوی یا یې وراره یا یې زوم فرض مثال یې هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغونه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچوه بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسي که ګټه راکوې که نه راکوې تر ګټې دي زه تېرم چې ما سر پیسه مقصد ورک نسي پیسه به مې در سره یي بلاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پس انداز ونه لرو موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو اعلانات وشو تلویزیونو کې راډیوګانو کې چې تاسو کولای شئ د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ هم ګټه تر لاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتی نو دا یو ډول خوشبيني و د شوزو د پاره او اکثر شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیسته هغه هم راوړل په بانک کې تحویل کړ چا چې په نقدي درلودل هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ چا چې سره زر درلودل هغه هم خرڅ کړ نقدي پیسې کړل چې دلته په بانک هم ګټه راتره کړئ هم خپل پیسې رای وړل په بانک واچول خدای سي ټول خو خپل پیسې بانکونو ته وروس پاره لو بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم مرتور کول کېدل او پیسې محفوظ وي نو یو ډول سکون دغه خزو تر لاسه کړل او خپل پیسې زیر میکړل په بانکونو کې
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله میرمنې له کوم سن سره مخ کړې
خزې چې ورغله مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خواڅخه کوم فشارونه او چې پیسې باید معلوم شي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی. موږ باید په دې ټولو پوه سو. هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی و او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ شي. ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح یې کړمه، نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي؟ یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو؟ ټول خو وتښتېدله د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو؟ نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 20,000 افغانۍ یا $200 موډلې $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 20,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ څه 9:30 کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه، سردرد و چیرې په مځکه کې کښېنه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کښېنه، چیرې کانتین سره کښېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، 20 ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت دی راځي چې بیا ته $200 باسي. چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده. ښځې ډېر پښیمانه دي چې ای کاش موږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مو رانیولی وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې، د بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چک چک وباسي، نو دا چیرې ښځې منی د ځان دپاره؟ چیرې په ځان دا لورینه ده؟ چیرې په ځان دا پیرزوینه ده؟ هیڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې مې بخې په یو زاړه قبر کې اقدمه نور نو په بانک کې نه اقدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلې دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه 0-0 سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واره اخلي، نو دا خو طبعاً ځورونکی ده. بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوي دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ د دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شپې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان له خوا لکوره دی وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدلې دي لګان ستوند سره مخ کړې دي. په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمن ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته به جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچيري یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لار چی داده شده به کول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیده لار سخه شده کم رنگ کهوید.
دازما حق دی ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
ده خپرونه ده دوشن بی پورس ده ما شام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنه لازدی رلو.
آزادی ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما د پترات نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړې ده. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین اوروستا بزلارما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیدله. الټا مې بیا علی لیسا لوستل
او په هنتون مو چیرته ول وستو څمو ول وستل.
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصې ته ما اغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه تری کسان وتا د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زام په دې خو کسانو کې شامل ما نو ما ته څه په دې بورس راغله ته جرمني لپاره نو افغانستان کې ما تحصیل نه کوم بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته مشوي او دلته مو بیا شي ولوستل
دا بورس یو د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې مخاطبه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې د لپاره ځنی افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم او اخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی بعد بیرته لاړ شي افغانستان ته الته په امانی لیسکه او الته د جرمنی کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادید الته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي چیرته ډاکټر شوي ته په چیرته ولوست
څروان سب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډیر ځوان ښکار کېده. نو ما دا فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قائد دی او دا اسم دی او دا صفت دی ځان ته دا ډیر تنگ ښکار کېده. ما دا فکر کاوه چې زه په یو تنگ والا کې مو دی خو اخو ډیر نشم تله. نو ما دا چې په دې چې خلانو مې ستا و ما وخته کې یو د سر غټ بهر کې لامبو وکما. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دی وسره سی په لوی دریاب کې ګرځا په والا کې دی زوالی نم نه هنګا. نو ځان ته د سه محسوس کړ شو نو پته مې او ځان ته مې پته چې زبا د ټپ تاسو لکم زبا د طب لوی دریاب ته ور دانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخصونه وروسته بیا مې خپل نوم ورک اریزه مې وکړه د ټیپ پوانزیتا او ما به سیټ واخست او دغې نه وروسته ما په خپل بیا دلته جرمني کې ټیپ تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم ماغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخست جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې ټیپ تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې د زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي. د زړه ناروغان په نسبت لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي. یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې لپاره به زه چرت کې شم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تلل. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړی؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه و چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول.
دا کوم کلونه و؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته و. نو هغه وخت شرایط نه و. افغانستان هغه دغه وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دغه کلونه و چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و.
یرغل کړی او دغه وخت و. بیا هغې نه وروسته بیا د کورني جنګونه شروع شول. دغه وخت هم داسې نه و چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تلی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ماغه افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت په خانه حالت او ماغه افغانستان میولي ماغه بيوزلي وا ماغه دات کومزي کې یو سرک به تیر شي وي خو نور چې میو کتل بس ګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي او ماغه بيوزله ژوند وو.
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو؟
نو تران صاحب او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی، خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه. بل دا یو مخ یې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې په میا پرشته ډیپلوم واخسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږو، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې مالک لري دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راوته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالوالې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره تلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژوندۍ خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نور ټولنه ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څنګه چې ما واوري ده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمنی ډکشنری موضوع د جرمنی جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمنی جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و، او هغه چې دا زما کار ولید هغه ول چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنری دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمنی ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان جوړته وای، جرمني کې ورته وای چې بوندس فاتینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې پټې لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راغلی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای. نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کوي؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې امید کړی او هغه وویل چې ولی نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره سې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي، د ټپ په برخه کې مو ول ډیر کار نه دی کړی.
ځانوان صاحب، ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیان ورته وی هاوس آرټس یعنی کورنی ډاکټر پایس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسي. یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر ومه د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ماده پاره د ساتري معنا د لوتله د خوشاله معنا ماده د لوتله هغه د پاره مې وخت پیدا ک، خو د کتابي کتابو لیکل د پاره وخت را ته اجازه را نه کړه. کوم شمه چې بیا وکړای شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمې سره البته د مراکو د لاري یعنی 15 کال پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هوندا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په یو سات مرکې می کولې. نو زما تی پیم راستا تر اوسه پورې تشته مرکو د لارې ولست وړاندې شوی، خو ته د کتاب په باندې مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. کما د وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې تی پی کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلا خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زل لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې ما اوس هم د سینې چې ټول ورځ به اوسګار په کور کې ما اوس هم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه هم دا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل آرزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډیره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپل مور سره یو خاطره وه، د خپل مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټې ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وې. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په حویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې 18 کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطرې بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو داغه چې د بیا د ژوندانه د پاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي، نو د یو څوک چې زور شو داغه پاتې ژوند داغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټې وي، نو دلته په اروپا کې خدا سي دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دغه شیان نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښه یي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم مې داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ستا وار چې راغی، ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې و هغوی خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شول، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه؟ هغوی ورته تا ته مخه غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه؟ وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.